ستړی مشی. په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. نن د 9 ورځ او د 2013 کال د جولای 4 نیټه ده. د مشال رادیو په دې وروستۍ خبرونه کې موزه ظفر خان او د خبرونو ویان بشیر کوخ هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شننې او مرکې هم در خبرو. سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم لرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه له بشیر کوخ اورو.
چارواکي وایي د سبانو انتخاباتو لپاره په ټول پاکستان کې سخت امنیتي تدابیر نیولې. د افغانستان، سعودي عرب، متحده عرب امارتو او امریکي د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان په اړه په بزوبۍ کې خبرې کوي. په یونان کې د اور لګیدو له کبله د وژل شو شمیر 60 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د جولای 15 ټاکنې په شفافه او پرامن ډول کولو لپاره د بیلابیلو ادارو یو کمیټه جوړه کړې ده. د صوبای حکومت وین بهرمن خان نن مشال رډیو ته وویل چې وزیر اعلی دوست محمد خان بیګا په یو غونډه کې د امنیتي ادارو ترمنځ د معلوماتو په وخت شریکولو او همکاري زیاتولو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په دې وروستیو کې بډیر اسماعیل خان کې په بمی حمله کې وژل شوی د تحریک انصاف ګوند غړي اکرام الله ګنډاپور په بخور کې د وژل شوی عوامي نېشنل ګوند یو مشر هارون بلور پر حلقو ټاکنې ځنډول شوې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د جولای 15 ټاکنو دوران کې رائے ورکونکي کوم شکایت لري نو هغه ډیپټي کمشنر او د الیکشن کمیشن چارواکو سره جمع کولی شي. د دې کمیشن وایند سهیل احمد نن مشال رډیو ته وویل د درغلیو یا نورو ګډوډیو په اړه د شکایتو اوریدو لپاره د ټاکنو د کمیشن افسران هم د رایو مرکزونو سره ناست دي.
ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر سے متعلقہ ڈپٹی کمشنر دے دلی جموں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر صاحبان آگے ٹول موجود بھی آگے بغیر کی راگر بھی مختلف دفتر کے خبر نمبر ہی بنوں گا اور متعلقہ لگئی رقل دفتر نہ باہر آگے سر جرا بتا کئی آل تک جموں دفتر والا جموں گا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ناس بھی آگے دفتر ہی
په همدې حال کې سر لنن څخه په بیلابیلو ځایونو کې د پوستر څار لاندې بیلټ بکسونه یا د رایو صندوقونه د رای ورکونې مرکزونو ته لیږل شوي دي. د پولیسو او رینجرز ځواکونو تر څنګ به پوز هم د امنیت ساتنه کوي. د بنو بکخیلو کم کډوالو لپاره هم دغلته د یو پولینګ سټیشن یا رای اچونې مرکز جوړولو منظوري ورکړل شوې ده. دلته له جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خواښه 2000 کورنۍ میشته دي. د دې کمپ سنبالونکي یا منیجر شادراز نن مشال رډیو ته وویل تمه لري چې خواښه 15000 کسان رای واچي.
بکخیلو کمپ کې چې کوم کالج دی دې کمرې کې به 4 پولینګ بوت مو ورته ارینج کړل. ګورو چې تقریبا ایکسپیکټ روډ به 4-5000 وي. دلته جرګې مو شوې دیم دا خواهش و چې یاره دلته ووټ کاست کی کنه. نو موږ هم خپل مشرانو سره خبرې وشوې دې ټول دا خواهش ته کامل دي که سیمیل دي چې یاره موږ هم دلته ووټ کاست کی.
د بکخیلو کم کډوالو له ډیر وخت راهیسې د رای اچونې د دې مرکز جوړولو غوښتنه کوله او اوس یې د مشال رډیو سره خبرو کې په دې کار خوښي ښودلې ده. د افغانستان په سرخر کابل کې نن د وو راکټونو توغول کېدو له وجې 3 کسان زخمي شوي دي. د کورنو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن مشال رډیو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي چې دا راکټونه چا توغولي دي. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر تر مخه د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د استخباراتو ادارې یا NDS ځواکونو د بیلابیلو جرمونو په تړاو 168 کسان نیولي دي. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوګنی نن رسنیو ته وویل چې په دوی کې ډېر شمېر یې د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لري چې په تیرو 2 میاشتو کې د ولایت له مختلفو سیمو نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د څو پرله پسې ترهګریزو بریدونو وروسته په ننګرهار کې د مدني ټولنو غړو د یو لړ مظاهرو په ترڅ کې له حکومت د امنیت لپاره د کوټلو ګامونو اخیستو غوښتنه وکړه. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. نن د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ابوظبي کې ملاقات کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان قادر شاه نن ازادي رډیو ته ویلي چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډېره مرسته وکړي. دغه په خبره د نننۍ ناستې په مهال به د دغو څلورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې او مذاکراتو لپاره د عمل په یو پلان بحث وشي او دا پلان به نهایی شي. د یونان د سرکار اتنس په مشرقي برخه کې په یو ځنګله کې د اور لګېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر نن شپېتو ته رسېدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي د شپږیش کسانو مړې یې تازه پیدا کړي دي. اور وژونکو ویلي چې څه باندې سل کسان په دې اور کې ټپیان دي چې د ځینو حالت ښه نه دی، نو ځکه کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. تودې هوا او تیزو بادونو د اور دغه لمبي پراخې کړې چې د سختې ګرمۍ له وجې په ځنګلونو کې پیل شوې ده. اتنس ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د ګرمۍ یا اوړي رخصتۍ تیرولې. ایران وایي که امریکایي بهر ته د تیلو د لیږلو مخه ونیوله ورته غبرګون به وښیي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي، د خبره بې له شکه به د ورته عمل سره مخ شي. امریکا یو شمیر هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دې له ایرانه د تیلو اخیستل بند کړي، که نه له سختو پایلو سره مخ کېدای شي. دا ګواښ تر هغې وروسته شوی چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره مئی میاشت کې وویل د ایران اټومي پروګرام لپاره د غربي هیوادونو او تهران له هغه تړونه وځي چې په 2015 کال کې شوی و. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران د ولسمشر حسن روحاني له هغه وړاندیزه ملاتړ کړی چې ویلي و له خلیجه د تلونکو تیلو مخه به نیسي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 168 روپۍ 80 پیسې او 168 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 148 روپۍ 90 پیسې او 149 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 50 پیسې او 43 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ 80 پیسې او 33 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 343 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 2.3، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 2.3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په پاکستان کې سبا سحر په 8 بجې عام انتخابات شروع کیږي. د بنو په بکخېلو کې د کډوالو لپاره د ووټونو اچولو مرکز جوړ شوی دی. کډوال په دې پریکړه خوشاله دي.
زه مشکور یم چې دې د میز دا ایمان میز په بار بار په جرګه کې وټکړه او راځي راکم.
په خیبر کې د انتخاباتي تیاریانو په اړه راپور در خبرو. د پیښور خلک وایي داسې چاته به ووټ ورکوي چې د تعلیم او صحت په برخه کې ورله کارونه وکړي.
موږ خپل ووټ استعمالو، زما خو ډومبې ځل دی زه خپل ووټ استعمال کوم او داسې سړي لور کوم چې تعلیم او د صحت په شعبه کې خړې کارونه وکړي.
د ووټ اچولو طریقه څه ده په دې اړه معلومات درکو. د سبانو انتخاباتو د امنیت لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او په جنوبی وزیرستان کې درې ورځې مخکې د وجل شوي ځوان کورنۍ او کلیوال د انصاف غوښتنه کوي.
ټول کوم شو بخیل دا مشوره دو و د میش بایکار تای چې سوپر نشته انصاف نوی ملاو شوای د انتقام یې نوی زنه وخستای میش چیرې هوټنه.
نور راپورونه هم لرو د مشال ترڅنګ اوسه. د پاکستان د قومي اسمبلی ټولې څوکۍ 322 دي چې پکې اویا مختص یا ریزرو څوکۍ دي. په دې کې 60 د میرمنو او 10 د اقلیتونو لپاره دي. د قومي اسمبلی په پاتې 222 څوکیو به د جولای په 15مه یعنی سبا انتخابات کیږي. په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا نه دیرش د پخوانو قبایلی سیمو دولس، د بلوچستان شپاړس، پنجاب یو سل یو څلوېښت، سند یو شپېته او اسلام آباد درې څوکۍ لري. یو ګوند ته په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د قومي اسمبلۍ یو سل او اووه دیرش جنرل سیټونه یعنی څوکۍ ګټل پکار دي. همداراز په یاد نیټه به د څلورو صوبایي حکومتونو لپاره هم انتخابات کیږي، او چې په یوه صوبه کې کوم ګوند د صوبایي اسمبلۍ زیاتې څوکۍ وګټي نو هلته به هغه صوبه هغه ګوند حکومت جوړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپور کې.
په پاکستان کې سبا لا د قومي او څلورو صوبایي اسمبلیو د اووه سوه نهه څلوېښت څوکیو لپاره رای اچول کیږي. په دې انتخاباتو کې د شاوخوا سلو سیاسي ګوندونو امیدواران برخه اخلي. همداراز په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو سیاسي ګوندونو او آزادو کاندیدانو شمیره شاوخوا دولس زره ده، چې پکې درې زره څلور سوه نهه پنځوس کاندیدان د قومي اسمبلۍ د دوه سوه دوه اویا عمومي څوکیو ته ولاړ دي. په دې کاندیدانو کې د پنجاب هغه شپاړس سوه دریش، سند هغه اته سوه څلیرش، خیبر پختونخوا هغه اووه سوه پنځویش، او بلوچستان اسمبلی هغه دوه سوه اووه اتیا دي. همدارا د پنجاب د صوبایي اسمبلی د دوه سوه اووه نوي څوکیو لپاره څلور زره شپږ دېرش کاندیدان ولاړ دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د نه نوي عمومي څوکیو لپاره د یولس سوه پنځه شپېته کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د سند د صوبایي اسمبلی یو سل دېرش جنرل سیټونو ته دوه زره دوه سوه دوه پنځوس امیدواران ولاړ دي، او د بلوچستان اسمبلی یو پنځوس څوکیو ته د ولاړو کاندیدانو شمیره نه سوه درې څلوېښت ده. د پاکستان ټول آبادي شاوخوا دوه سوه میلیونه ده، چې پکې د رای اچونکو یا ووټرانو شمیره یو سل پنځه اشاریا شپږ نوي میلیونه ده. په دې کې د نارینه ووټرانو شمیره نه پنځوس اشاریا دوهش میلیونه او ښځینه هغو شمیره شپږ څلوېښت اشاریا درې اویا میلیونه ده. په پنجاب کې د رای اچونکو شمیره شپېته اشاریا شپږ اووه میلیونه، سند هغې دوهش اشاریا درې نهه میلیونه، خیبر پختونخوا هغې پنځلس اشاریا درې دوه میلیونه، بلوچستان هغې څلور اشاریا درې میلیونه، او پخوانی فاټا هغې دوه اشاریا پنځه یو میلیونه ده. د انتخاباتو لپاره ټولې پنځه اتیا زره درې سوه اووه پولنګ سټېشن یا ووټ اچونې مرکزونه جوړ کړل شوي، چې پکې اووه زره حساسه ګرځول شوي، او په دې مرکزونو کې اتیا زره سی سی ټی وی کیمرې لګول شوي دي. د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د انتخاباتو پر ورځو څه باندې درې لکه اویا زره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي. همدارا د انتخاباتي عمل د څارنې لپاره یو سل پنځه نرخزیان اهم ګمارل شوي. د سیاسي چارو پوهانو تر مخه په پاکستان کې روان بارانونه اهم انتخابات اغیزمنولی شي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو ویان سهیل احمد وایي چې سبا کله رای اچونه ختمه شي نو سمدستي به د اوټونو شمیره شروع کیږي، او کېدای شي چې په هغه ورځ تر شپې یوې بجې پورې رسمي نتیجې اهم مخې ته راشي.
راپور مو واورېدو. تاسو ته معلومه ده چې سبا په پاکستان کې ووټ اچونه یا عام انتخابات شروع کیږي. دا به د پاکستان په وخت سبا سهار د اته بجو نه د مازیګر تر شپږو بجو پورې. زمونږ همکار اسرار المومند په همدې اړه د پاکستان د الیکشن کمیشن ویان سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي چې کم کسان چې ووټونه اچوي هغوی اول باید د خپل موبایل نه خپل د شناختی کارډ نمبر ولیږي اته زره درې سوه نمبر ته، او چې کله د هغه ووټ معلوم شي چې د ده ووټ په کم پولنګ سټېشن کې دی نو بیا دې هلته لاړ شي. دا چې نور هلته څه کیږي په دې اړه باندې د پاکستان الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي.
بیا چې دی کله پولنګ سټېشن ته لاړ شي نو متعلقه اسسټنټ پریزایډینګ افسر هغه نمکې پولنګ افسر بردې شناختی کی پولنګ ایجنټان به ناست شي. هغه به صوبائی حلقی او د قومی حلقی لپاره بیلټ پیپر جاری کړي. کله دغه بیلټ پیپر جاری شي پریزایډینګ افسر په هغه باندې دستخط کی اشاتا او بیا بده لاشي پولینګ بوت کا اندغه بوت چې دی هر کې بده د خپل مرزای مطابق خپل کوم د امیدوار دې چاته وو ته څول غواړي دا غر نه خطبه دا غر نه خطبه پاسه به هغه مهر لګي دلې دې مهر به هغه نه خطبه پاسه بالکل ولګي. دا یو طریقې کار دي چې په دې باندې به هر هوټل نه دا خیال پکاري چې دا غو وډ ځای نشي ان کیس تاسو خبر راشي چې هغه وډ دې نه خراب شي یا دې خپل پریزایډینګ افسر
سهیل صاحب په دغه ورځ به یو تن دوه ووټونه اچوي، یعنی یو به د صوبایي اسمبلی کاندید ته او بل به د قومي اسمبلی کاندید ته، نو په دې دواړو کې به څه فرق وي؟
دا بالکل دا سپین دغه چې کوم کنه ووټ نو دا د اغد پاره دی د صوبایي اسمبلی د پاره او شین کلر والا یو پرچا بھائی هغه بده دا ملوي کی هغه بده قومي اسمبلی د پاره وی یعنی وړوکه ووټ با شین کلر کاغذی سپین رنگ والا او د شین رنگ والا کاغذ چې دی هغه پرچی هغه بده قومي اسمبلی د پاره یعنی غټ ووټ بدغه دی دته بدغه رنګ دوه بیرته کړی شو کی
او یو کس ووټ څنګه ځای کېدې شي ساسو په خلوانی
نو هغه دا چې کل دا مہر په یعنی سائڈ تو لگی بل طرف تو لگی یا دو باندھو لگی دا سب لگی لگا تین سے یو طرف تھا میرے سے بل طرف تدا سی وہ طرف سے بل سے نخر دی بان راشی ایسا خاص مخصوص نشان ناشی نو پدی بندہ زائے کے دو خاطر بھی ہوئی لیکن دا پدی بانے پکار دارا سی سنور سے دی بانے سے رنگ منگ ہونے لگی یا سیپے میں لگی یا دا سی سن نخر پہ ہونے سی غیر دا پیجن ڈیلی کی گی نو دی تو میں احتیاط پکار تو صرف دا مہر چلے درد نخی دا پاس بالکل در چکم نشان دے
سہیل صاحب تا سودا هم ویل کده یو تن وټ زایا شي نو بیا با دتا بل بیلټ پیپر ورکړ کیږي او بیا با د دغه هغه وټ په ځانګړي تھیلې کې اچول کیږي خا نو دا هم راته وای چې د انتخاباتو پر ورځ به کوم کوم چارواکي وي او د هغه به څه څه کارونه او اختیارات وي
مطلب چې ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر دی ریټرنینګ افسر دی او ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر چې کوم متعلقه ډیپټی کمشنر دی دلی زمونږ د ډیسټریکټ الیکشن کمشنر صاحبان هغه ټول موجود وي هغه بغیر کې راګل دي مختلف دفتر کې خپل نمبر به مونږه پر متعلقه هغه کې لګي د خپل دفتر نه بهر نو کدا څه خبر راځي د امن امان حواله سره یا نور څه شي شو راځي نو به ان شاء الله تعالی په هغه وخت باندې د څوک کې
دوی څومره اختیارات دوی څه کولی شي دا ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر چې کوم وي
ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر د مجسټریټ درجه اول اختیار دی کا د سر هم دی پریزایډینګ افسر سره هم دی او ریټرنینګ افسر سره هم دی او ډیپټی کمشنر کو الریډي په تاسو په پتره چې هغه متعلق کړی دی لین ځان یې مشر هم نو بالکل دی خو لکه دار چې دی کوي دا هغه ټیم سره د کیس دا هم ورکول شي جرمانه هم لګول شي
بل د الیکشن کمیشن چې کوم مشر وو هغه دا ویلو ک پرس کا چاته دغه سی بیکایدګي یا نور داسې غډوډي په نظر راځي نو هغه ریپورت کول شي الیکشن کمیشن ته نو ما ویل ک دغه لګ زمګ اردن کو ته وای چې دوی په څه ډول باندې دغه ریپورت کوي دغه
چې کوم خلک د خپل علاقې دی ای تر د خپل ډیسټریکټ کې ځاګړي پته ده چې کوم کم ځای کې موږ لکه دی لکه ډیپټی کمیشنر یا تاسو وی ځړه فاټا کې د پی ای دفتر وی نو هغه اوس د ډیپټی کمیشنر دی هغه سره د رابطه کوي آلته زموږ دفتر والا زموږ ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر د ناس پی هغه دفتر دی مختلف نمبر دی کنه جی نو دا چې دا په دې لکه چې دا ویل شي چې لکه کچاته د شکایت مرضی خبر اتر راځي نو فوري تور باندې د پریزایډینګ دفتر په نوټس کې ول راولي کدا هغه نه بعد نو هغه د ریټرنینګ دفتر په نوټس کې راوځي شي ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر په نوټس کې راوځي شي جی
سہیل سے بخری پختون ادارہ چھ د انتخاباتو رسمی نتیجے با سو وخ راضی
آغا دیکھی دو قسم اگر تا تو خبر اوکڑا دا چنگا چنگا دیتا الیکٹرانیکلی یعنی موبائل ایپ کے ذریعے باندې با پریاڈی نفسد نتیجہ داغی تصویر اخلی رقم فارم 45 ہوتا منگوائی او فارم 46 دا گنتائے والا آغا با فوری طور باندې الیکشن کمیشن سرا او کرن گفتر سر دا شیئر کئی نو دا با ہم انشاءاللہ امید ساتو چھ منگ بدا در 12 یوی بجې پورې به دا مکمل رزلټ مونږ ته راغلی امید دا مونږ ته مل لرو
د شپې په 12 یوی بجې پورې په سبا
د 12 یوی پورې به دا امید دي چې دا به مونږ ته مل شي
د ټاکنو د کمیشن ویان سہیل احمد وو چې د مشال له همکار اسرار علم مومند پښتني جواب ولې هو سم ورزو بونو ته چرته چې د بکاخیلو کډوالو ته په کیم کې د نن پولینګ سټیشن جوړ شوی دی چارواکي وای په دغه کیم کې ګڼ نارینه او خزینه ووټ ورکون کې ريجستره دي کډوالو د دې پریکړې ستاینه کړې ده وای چې وس ورته اسانه شو چې خپل رائے وکاري د بکاخیلو کیم په 2014 کال کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د دوی په سیمو کې د پوځي اپریشن وروستو جوړ شوی دی چارواکي وای په دغه کیم کې اوس هم په سرګونو کډوال ژوند کوي په دې اړه د نور تفصیل سره عمر وزیر
بکاخیل کډوالو کیمپ چارواکي وای چې د شمالي وزیرستان کډوالو په ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره په کیمپ کې دننه د پولینګ سټیشن منځوري وشوه چارواکي وای د ډیر وخت نه د کډوالو غوښتنه وه چې دوی ته په ټول ټاکنو کې خپل رائے کارولو موقع ورکړل شي د دوی په وینا د شپې اعلی فوزی او حکومتي چارواکو د غلطه د پولینګ سټیشن منځوري ورکړي چې د نارینه او زنانه لپاره سلور پولینګ بوت مخصوص کړل شوی چارواکي وای یاد کیم کې د شمالي وزیرستان یو ایش سوا خاندانونه دي او د سلورونه 15000 پورې رجسټرډ ووټ دی بکاخیل کډوالو کیمپ منیجر شاداراز مشال ریډیو ته وویل
نو دې لپاره پولینګ بوت تنظیم وشو بکاخیل کیمپ کې چې کوم کالج دی دې کمرې کې به چار پولینګ بوت مو ورته ارینج کړل ګورو چې تقریبا ایکسپیکټډ روډ به 4-5000 وي دلته جرګې مو شوې دیم دا خواهش وتی را کینو دلته اوټ کاس کی کنه نو موږ مخکل مشرانو سره خبرې وشوې دې ټول دا خواهش تای کامل دی کسیم دی چیرې موږ هم دلته اوټ کاس کی
یاد کیمپ کې یو کډوال ملک محمد علی شاوای دغه فیصله باندې خوشاله دی او دا دوی ووټ یو امانت وو چې د خپل ستونزو د حل په هیله مناسب کاندید لپاره وکړوي.
د نیول د یاچې کیما د کنه د ارمی زموږ چې د میز د ډیمان میز په بار بار په جرګه کې وتا کړو راځي راکو میز ته چې یو حق ملاو شو ان شاء الله تعالی میز د 10 سړی ته ورکوي چې هغه د قابل وی چې دای د کلی د کوم مکمله تور مده شخص شې رسمایي کړای شي.
بکاخیل کډوالو کیمپ 2014 کال کې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره جوړ شوه چې اوس خپل سیمو ته یاد کیمپ نه ډیرای کډوال ستانه شوی خو چارواکي وایي چې 2100 خاندانونه اوس هم کیمپ کې ژوند کړي چې زیاتره د شمالي وزیرستان هغه کډوال دي چې عملیاتو له کابله 2014 کال کې افغانستان مختلفو سیمو ته تللي ول او اوس د افغانستان نه یاد کیمپ ته راستانه شوی خو لا هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم ورزو د خیبر قبایلی ضلع ته د دغزي چارواکي وایي چې نن ماښام د څلورو نه د خیبر په دواړو حلقو کې دفه 144 لګی. د جولای د 15 نه تر 13 پورې به د وسلې په نمایش باندې هم پابندي، د موټرسایکل او د تورو شیشو ګاډو په چلولو او په هوایي ډزو به هم بندیز وي. د میرمنو پولنګ سټیشنو ته به د سړو داخلېدل منی، بازارونه به بند دي خو البته د تورخم دروازه به خلاصي. دوی وایي چې زیاتره پولنګ سټیشنونو ته به د پولنګ عمله او مهم سامانونه رسول شوي دي. په دې هکله نور تفصیل په دې راپور کې وره.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټي کمشنر اسلام زیب ویلي چې د نن څلور بجو نه به د خیبر په درې څلوېښتمه حلقه یعنی جمرود او لواړګي او څلور څلوېښتمه حلقه یعنی باډه او تیرا کې دفعه 144 لګولی شي. د جولای 15 نه تر 13 پورې به د وسلې په نمایش بندیز وي. د موټرسایکل او د تورو شیشو ګاډو په چلولو او هوایي ډزو باندې به هم بندیز وي. د میرمنو پولنګ سټیشنو ته به سړو داخلي دل منوي. د لوړګي اسسټنټ کمشنر نیاز محمد ویلي د جولای 15 ټاکنو په ورځ به د لوړګي او جمرود بازارونه بند وي، خو د تورخم دروازه به د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه وي او دستي د بندولو څخه امر نه دی راغلی. دوی وایي 15 کرایسیس مینجمنټ سلې جوړ کړي او کویک ریسپانس فورس به هم کار کوي. د فری اینڈ فیر الیکشن نتورک نا دولتي د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو لپاره ویاند سید نصر شاه د خیبر قبایلی ضلع د انتخاباتو د تیاریانو په حکله مشال ریډیو ته وایي:
زه د ټولې شوبې خبرو کوم، یوازې د خیبر به نه کوم. د یو سیمې نه یا د یو ضلع نه یا د یو تحصیل نه څه داسې شکایت نه موږ لیدلې دی نه راغلی دی چې څه بد انتظار یا نو. زما په حکله باندې موږ چونکې الیکشن ابزرو کوو، هغه ادارو کې یو اداره ده زموږ هم نو سیزونه ډېر ښه روان دي او الله دې کړي چې تر سبا ماښامه پورې هم دغه شان پاتې شي چې خلک روزي ووټ واچوي. هر پولنګ سټیشن چې دی په هغه کې به ابزرور چې دی هغه به ناست دي او هغه ته د الیکشن کمیشن پاکستان د طرف نه هغه ته یو کارډ ایشو شوی دی. هغه کارډ به هغه به ځان کړي او د هغه کار چې دی هغه به بالکل صرف الیکشن پروسس ابزرو کړي. د هغه نه څه پارټۍ سره تعلق شته، د هغه نه څه ګروپ سره تعلق شته، نه به هغه د چا او گروپ باندې اعتراض کوي نه بچا، اب صرف ګوري او دا چیزونه رپورټ کوي.
په خیبر کې د وی بلې نا دولتي ادارې مشر ایډوکیټ اسد افریدی د خیبر قبایلی ضلع د انتخاباتو په اړه وایي:
سیکورټی خو په خیبر کې یقینا سیکورټی په والے سره خودي انتظامات کړی دي، خو بنیادی خبر ادا دا کی سیکورٹی سره سره خو دا قتل دی چې دا شفاف فیر او فری الیکشن کیږي کنه کیږي بنیادی خبر ادا دا
د خیبر چارواکی وای چې دوی نن د خیبر زیاتره پولینګ سټیشنو ته پولینګ عمله او سامانونه ورسول دي او هلته یک لک امنیتی ګامونه پورته کړي او ځنې لری پروتو پولینګ سټیشنو ته به نن ماخام پورې د هر څه ورورسوي او په هر پولینګ سټیشن کې رحم لگول دی
دا پاکستان انتخابات مشال رادیو په پا پاکستان کې د 2013 کال د انتخاباتو شیبه په شیبه حال درکې په بیلابیلو سیمو کې د ووټ اچولو بهیر د رایو شمیرنه او د ګټونکو امیدوارانو اعلان په ژوندۍ بڼه د مشال رادیو په ویب پاڼې فیسبوک او ټویټر لاره تعقیب کړئ
پرون د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په مشرۍ کې په پیښور کې د جوګپړو امنیتی او انتظامی چارواکو په غونډه کې د جولای د 25مې یعنی سبانو انتخاباتو په سولیز او شفافه توګه د کولو جاج واخیستل شو. نگران اعلی وزیر دوست محمد خان چارواکو ته هدایت وکړو چې د پر امنه او رڼو ټاکنو لپاره ټولې وسیلې وکاروي او خپل منځي همکاري زیاته کړي. د مشال رډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکړي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس ویان بهرمن خان مشال ریډیو ته وویل چې اعلی وزیر دوست محمد خان ټولو امنیتی او انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې د شفافو او پرامن انتخاباتو لپاره دی ټولې وسیلې په کار راوړي.
وزیر اعلی صاحب وویل چې دا مشترکه ذمہ داری ده چې پرامن او شفاف انتخابات ممکن شي. وزیر اعلی صاحب خپل یو ترټ اسسمنت کمیټه جوړه کړې ده او په خپل تر شپې نه وخت پورې داغه سترټ سراشي یا دغه راشي داغه اسسمنت کوي. د وزیر اعلی صاحب دا هدایت چې چیر اپن سکیورټي فورسز چې کوم دی انتظامیا د دې مسکرې کوارډینیشن دی انټلیجنس شیرینګ د مناسب یو چې دې پرانا کې پر وخت اقدامات وکړي شي.
د ټول هیواد پرنګ په خیبر پختونخوا کې سباله عام انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن چارواکی وایي په پیښور کې په ځانمرګي برید کې د هارون بیلور او په ډیرای اسماعیل خان کې په ځانمرګي برید کې د اکرام الله ګنداپور د وجنې لوجې په دوه صوبایي حلقو انتخابات ځنډول شوي دي. د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې په پاتې 90 صوبایي حلقو او د زمشوی پخوانی قبایلی سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د 150 قومي حلقو د انتخاباتو لپاره نن د وټونو پرچې او بکسونه د پوز په نگرانی کې هرې حلقې ته رسول کیږي.
انتظامات هم تقریبا حتمي شکل هغې ته ورکړل شوی دی. پوره مټیریل چې په دې کې کله استعمالیږي په پول دوران باندې
د وزیر اعلی هاوس د خبر پانی تر مخه د انتخاباتو د عمل د سارنې لپاره په وزیر اعلی هاوس پیښور د کورنیو چارو په محکمه او د پولیسو په محکمه کې د سارنې مرکزونه هم جوړ شوي دي او دغه ټول مرکزونه به د انتخاباتو د امنیت او شفافیت جاج اخلي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د سواد د پولیسو مشر اشفاق انور پرون د ګل پورز په سیدو شریف کې لرسنۍ سره په خبرو کې ویل دوی په ټول سواد کې د انتخاباتو په محل د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
ڈی پی او اشفاق انور خبر یارانو ته وای چې سواد کې د دریو قومي او اته صوبایي اسمبلیو سیټونو لپاره په مجموعي توګه 112 سیاستوال په مقابله کې دي او دغه ټاکنو کې به سکم 200,000 وټران خپل رای ورکوي. دغه لپاره 710 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دی چې پکې 110 حساسې او 16 ډېرې حساسې ګرځولې شوی دي.
4710 پولیس افسران په اورز باندې ډیوټي کوي چې کوم نارمل پولینګ سټیشن دی په هغه باندې 3 پولیس افسر چې کم سینسیټیو دی پاره 5 او موست سینسیټیو باندې 7 پولیس افیسرز کار کوي. د دې نه علاوه به زه په زیبا نه زمو پولیس پیټرولینګ پولیس پیکټس او کوئک ریسپانس فورس یونټس پم ډیپلویډ وی
د سوات په باز سیمو کې تیر وختونو کې ښځې د وټ څخه منع کړی شوې. اوس پولیس په دا اړه څه ګامونه پورته کوي؟ د دغه سوال په ځواب کې پولیس مشر وویل،
زموږ زنانه ووټرز دي هغه تقریبا 5 لاکھ دي په دې ضلع کې، نو هغې ته دې پوره موقع ورکړی شي چې هغې د خپل د حق رایې د اظهار وکړي. موږ به کوشش کوو چې هغې دپاره یو سیکور انوایرمنټ پرووایډ.
پولیس مشر اشفاق نور په دغه مهال زیاته کړه چې دا وخت ټول سوات کې داسې یوه سیمه هم نشته چې هلته د امنیت له وجې د ټاکنو عمل د زړښت کار کړي. دوی وویل چې ټاکنې به په امن سره سرته رسولو لپاره په دغه عمل کې د پاکستان فوج هم څوکۍ کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د جولای 15 ټاکنې په شفافه او پرام نړول کولو لپاره د بیلابیلو ادارو یو کمیټه جوړ کړې ده. د صوبای حکومت بیان بهرمن خان نن مشال ریډیو ته ویلي، وزیر اعلی دوست محمد خان دیګا په یو غونډه کې د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ زیاتولو او د معلوماتو په وخت شریکولو باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي، د جولای 15 ټاکنو دوران کې رائے ورکونکي کوم شکایت کړي نو هغه ډیپټی کمشنر او د دې کمیشن چارواکو سره شریکوي. د دې کمیشن وایي سویل احمد نن مشال ریډیو ته ویل، د درغلیو یا نورو ګډوډیو په اړه د شکایتو اوریدلو لپاره د ټاکنو د کمیشن افسران د رایو مرکزونو سره نږدې ناست دي. د افغانستان په سر ښار کابل کې نن د وو راکټونو توغول کېدو له وجې 3 کسان زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نن مشال ریډیو ته ویل، ټپي شوي ټول د یوه کور غړي دي او په دې اړه پلټنې کوي چې دا راکټونه چا توغولي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونان د سرخار اتنس په مشرقي برخه کې په یو ځنګل کې د اور لګیدو له امله د وژل شوو کسانو شمیر نن 6 ته رسیدلی دی. تودې هوا او تیزو بادونو د اور هغه لمبې لا پراخه کړې چې د سختې ګرمۍ له کبله په ځنګلونو کې لګیدلې دي. ایران وایي که امریکا یې بهر ته د تیلو د لګولو مخه ونیسي ورته غبرګون به وښي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن دا خبرې کړې دي. امریکا یو شمېر هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دی له ایرانه د تیل اخیستل بند کړي کنه له سختو پایلو سره به مخ شي. د رپورټونو تر مخه روس وړاندیز کړی چې په شام کې ایران پر اوس ځواکونه د اسرائیل له سرحده 100 کیلومتره لرې وساتي. د وړاندیز د هغې هوکړې برخه ده چې روس د امریکا او اسرائیل سره د اسرائیلو د امنیت یقیني کولو لپاره کړی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې بشیر ګواښ وړاندې کول. اوس هم په اسلام آباد کې زمون همکار د ځینې پاکستانیو رسنیو ادارې لوستې دي چې مهم ټکي دروري.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي، په تیرې 1 شنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 3 حملې وکړې شوې چې په یو کې د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی کاندید اکرام الله ګنډاپور هم ووژل شو. ورځپاڼه لیکي، د ترهګرۍ مخنیوي قومي ادارې نیکټا مشر ډاکټر سلیمان د سنټ داخله چارو لپاره خصوصي کمیټې ته ویلي وو چې طالبان او داعش په شمول یو شمېر نورو وسلوالو ډلو لخوا د ملک 15 زیاتو سیاسي مشرانو ته دړکې ورکړې شوې دي. نو پښتنه دا ده چې د دړکو باوجود ولې کاندید دانو ته پوره سکیورټی نو ورکړې شوی. ورسپان لیکي، د امنیت وزه پر ځای ساتل د متعلقه ادارو او نگران حکومت ذمہواری ده. نو ورل پکار دي چې د انتخاباتو په ورځ او د هغې وروستو دی په هر کچ د امنیت کوټلي انتظامات وکړي چې انتخابی عمل په پوره امن ماحول کې سرته ورسي. نوای وخت ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپان لیکي، نگران حکومت د خپل وسایلو مطابق د وسلوالو حمله ودرولو لپاره ګامونه پورته کړي چې ورسره د کاندیدانو امنیت یقیني شي. خو سراسرا هر ملکی وګړي هم ذمہواری جوړیږي چې د ترهګری خاتمې لپاره د خپل کردار ولوبوي، ځکه چې دی وست یو ناسور شکل اختیار کړی دی. ورسپان لیکي، سبا د شروع په ورځ د انتخاباتو اخري ورځ ده. نو په هر کلی او خارونو کې به وړې او لوی غونډې روانې وي او د اسان هدف کېدو په وجه وسلوال یې په نخه کولی هم شي. نو حکومت او متعلقه ادارو له پکار دي چې د ښې منصوبه بندۍ د لارې دی د انتخابي عمل امنیت یقیني کړي چې ووټران په غیر د څه خطر نه پولینګ سټېشنو ته راشي او خپل رائے ورکړي. دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي، د انتخاباتو لپاره د کمپاین چلولو پرون اخري ورځ او سبا د شروع په ورځ به د ملک 100 کروڑ نه زیات خلک د راتلونکو 15 کالو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلی غړي ټاکي. ورسپانه لیکي، د تیرو وختونو په شان د دې ځل په انتخابي کمپاین کې هم کاندیدان او عامو خلکو ته مرګ جوب له واوړېده. نو د ګوندونو مشرانو له پکار دي چې د هر څه نه د زده کړه وکړي او چې هر ګوند په حکومت کې راغی نو دا یې ډومبې ترجیح پکار ده چې د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړي. ورسپانه لیک حکومت له پکار دی چې د انتخاباتو په ورځ د امنیت خ انتظامات وکړي او زیات نه زیات خلکو له پکار دی چې د کورون نه دی راوځي او خپل رائے دی ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سنډر ټایمز مجله لیکي د پاکستان امنیتی ادارې د یو سیاسي ګوند مشر د ګټې لپاره په میډیا فشار اچوي او د ځینې ګوندونو په اړه د خبر چلولو نه یې منع کوي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي په پاکستان کې په دې نږدېو کې په میډیا بندیزونه ولګول شو او خبریالانو ته د مرګ ګواښونه ورکړل شو، خو د دغه هیواد عدالتونه په داسې خبرو چپه خوله پاتې دي. د دې لیکونو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
سنډے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې چې څنګه انتخابات رانږدې کیږي هغه همرا په میډیا کتغنونه هم زیاتیږي. په دغه هیواد کې زیاتره خبریالان وایي د دوی د یاداش لمخې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د یو ګوند د کامیابیدو لپاره دومره هلې ځلې کیږي. خبریالان وایي د دغه هیواد امنیتي ادارې او پوځ غواړي چې عمران خان وټنه وګټي، نو ځکه یې د دغې لپاره کوششونه هم زیات کړي دي. د عمران خان تر ټولو مضبوط مخالف سیاسي مشر نواز شریف او د هغه ګوند دی. پخوانی وزیر نواز شریف دا وخت اډیالی په جیل کې دی. سنډے ټایمز ته د آج ټلویزیون یو خبریاله منیس جهانگیر وایي دا له نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز سره د لندن نه لاهور ته پر لاره وه. هغې په جاس کې د نواز شریف سره مرکه هم وکړه. خوشي کلی په ایرپورټ ته نواز شریف ویډیو جوړوله، نو یو افسر دا له کاره منی کړه او ورته وویل چې که ویډیو جوړول دې بند نه کړل نو دوی به یې میلمستیا ته بوسي. هغه وایي له دې وپوښتل چې ته غواړې د دوی میلمستیا ووینې. د منیز چینل د نواز شریف سره د هغې مرکه هم خپره نه کړه. منیز وایي د وړاندې داسې حالات نه و لیدلي. جیو ټلویزیون هم د نواز شریف وطن ته د ستنېدو پر ورځ د هغه د پلویانو د مظاهرو په اړه د خبریال طلعت حسین رپورټ خپور نه کړ او په دغه ځای یې د عمران خان جلسې له پوره کوریج ورکړ. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي په پاکستان کې چې کله هم عدالتونو او پوسته خبره راشي نو خبریالان بیا ځانونه ډېر بې وسه ګڼي. د دغه هیواد د بشري حقونو د کمیشن یو غړی زهرا یوسف وایي د پاکستان عدالتونو چې تل یې د پوځ مرسته کړې ده په دې وروستیو کې پر خبریالانو د تشدد په پیښو او پر میډیا په سنسرشپ چوپه خوله پاتې شول. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي هغه خبریالان چې په روانو انتخاباتو کې د پوځ پر نیوکه او لیکل کړي دي زیاتره ته دړکې ورکړل شوې، ځینې د سبق لپاره لا درکه کړل شول او بیا خوشی شول. په دې وروستیو کې د پوځ بیان په یوې خبري غونډه کې د هغو خبریالانو نمونه هم واخیستل چې د دوی د بیان تر مخه د ریاست او ریاستي ادارو خلاف لیکل کوي. بلخوا د سی پی جی په وینا عدالتونو هم د دغو پیښو هیڅ نوټس وانخیستو چې پکې په میډیا کتغنو نا اوله قبل شول او یا خبریالانو ته دړکی ورکل شوې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کراچۍ پولیس وایي چې د پخوانی ماډل او خبریالی اینی علی خان مړی د هغې له کوره ترلاسه کړی دی. پولیس وایي چې د هغې مړی له سوځېدلو شوو کتابونو سره نږدې دوی ته په لاس ورغلی او وایي چې د دوی په باور دا د خودکشي کیس دی. په دې اړه د ډان ورځپاڼې مقاله لیکلی چې مهم ټکي یې ملیحا امیرزاده دراوري.
ڈان رسپانلی کی پخوانے پاکستانی ماڈل او آزاد خبریالا قرت اللین عرف اینی علی خان دا خالی پورس پا کراچی کے پکور کے مڑو مندل شوا. رسپانا دا ایس ایس پی پولیس افسر عمر شاہد لخلیلی کی چداغی مڑے دا کراچی جمخانے او سرکاری گیسٹ ہاؤس سرنیز دے پا کسر زینب نمی ودانے کے پدریم منزل داغی لکورا ترلا سشو. پولیس وای باور لري چې دا د خودکشي کیس دی او کیدی شي اینی علی خان خپلو کتابونو ته اور ورته کړی وي چې دا غي د مړینې سبب شو. د جنا پوسټ گریجویټ میډیکل سینټر ډاکټرانو تصدیق کړي چې دا غي د مرګ سبب سابندي و. دای په بدن د سوځېدو یا د کوم زخم نخې نه دی موندل شوی. رسپانه د ایس ایس پی شاهد لخلی وای چې اینی په خپل کور کې اوازې اوسېدا او خاوندې بهر اوسېږي. یو بل پولیس چارواکي سفتر مشواني ډان رسپانه ته وویل چې د اینی علی خان یو گاونډي دوی ته وویل چې دا غې لکوره لوګې روان دي. چې کله پولیس ورغلل نو د هغې کور له دننه تالو. نوموړي وویل چې دوی د هغې د کور دروازه ماته کړه او د هغې مړی یې له سوځېدل شو کتابونو سره نږدې وموندلو. رسپانه لیکي 38 کلنه اینی یو لیکواله او د مختلفو مجلو لپاره لیکنې کولې. هغه اوسوس یو کتاب هم مکمل کړو ویلیو چې چاپ تنیسته دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په جنوبی وزیرستان شادی خیل نرګوسه کلی کې نامعلومه وسلوالو د جولای په 28مه د اتم ټولګي یو زلمی وجلې. د وجل شوي زده کوونکي پلار او کلیوال تور لګی چې وسلوالو د امنیتي ادارو په موجودیت کې دغه زلمی ووجو. دوی وایي که انصاف ورته ورنه کړل شي نو د احتجاج په توګه به په سبانو ټاکنو کې خپل ووټونه وانچي. د دې پیښې په اړه مشال ریډیو د پوځ د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه شو. نور تفصیل د سیلاب مسعود نورو.
د روان میاشتې په یوویشتمې نېټې ګهیز مال شپږ بجې د سلي وزیرستان شابیخیل نرګوسه کلي ته په وسله ترنګلي ځنې ناپېژندلي کسان وراغلل. د کلي یو اوسېدونکي خاندان خان شپاړس کلن زوی عبدل کلام چې کوم د اتم جماعت طالب علم و وویشت تلي مړ یې کړ. دا قاتلون څوک وه؟ عبدل کلام یې څرنګ ووژلي؟ د هغه پلار خاندان خان دا حال په دارنګ بیانوي.
روغلو سلندر ولا پیر اور پیر کشن وسر پاوت در سلام چې روغلو یمو د وازمن یو سن ور وستری د شت د ورکه په مخ ش در سلندر وی عبد الکلام نامی د مو ځای مان د میش په مخ ش وویش مړی کو په انتخابات سمیر یسانه وخری امیر بایکار تای چې چپره د مو سره انصاف ونش.
د وژلی طالب علم یو نش د گاونډی ملک ادم خان په دغه باریک ش سویای دا غوینه هم وار وای.
موساره اٹچ کور و دغه سره ظلم و شبه گونه و وشت د کاسون پک شروغلل یمیش ټول کوم شو بی خل د مشورادو و د میش بایکار تای چ سوپر میشتا انصاف نوی ملاو شوای د کاتلون دو ماکین تا و دوا سړک تا نوی رو واستلی د انتقام ی نوی زنه و خستای میش چیره هوټنه کی.
په دغه لړک ش د سیمه د دو نورو و شدون کو خبر تا ها غوش کشش دای
یمونو مشرامول دای نه لاس کولامی ژه بار تا پیر کړل وسمیش ټرینټینا شوسیږي یمیش سره نه چاکیشتا نه چوڑشتا یمیش سره چې چوڑی ټیپک وی هم بیا میږي دغه خلک وغاتا نه وی لوړ وخلافات نه وزداري خو حکومت ورسره وی ورسره روسیا حکومت دې روالي
ایمونوم شراز دای یو د کیما واقعیا چې وشولا د لاټک نه و ون سات ترکیز د نارګوس پر سلندر رغلی وی آرمی ورسره وا دا کاسی د ماندی د خواندی د پلور په مخ شو ویشتا او دای مړک په ان مقابنده چې کیم شناختی کارت و وطن کارت و ا د آرمی اوله ورسره و خوسته
ما کوشش وکړلی چې په دغه باریک شه پر اول پندیک شه د آی اس پی آر زموار چارواکای کرنل شفیق سره تماس ونس خو په دغه کوشش زه بې وسه شو. دا د یادوي چې پرون د دریم په ورځ په مکین کښې د شبیخیل قبیلې ګڼو کسانو په یوې غونډې کښې پریکړه وکړه چې که د دغې ظلم زیاتی پوښتنه ونه شوه بیا به دوی سبا ته په روان انتخابي عمل احتجاجن برخا و نخلی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، مکین سویلی وزیرستان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
امریکایي ویبپاڼې فارن پالیسی د پاکستان د ټاکنو په اړه لیکنه کړې ده چې پکې د دغه هیواد د ټاکنو لپاره د شو تیاریانو او راتلونکي ممکنه حکومت د رول او واک ته پکې کتنه شوې ده. د دې لیکنې مهم ټکي دراورو. فارن پالیسی ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې د جولای د 25مې په ټاکنو کې له سلو میلیونو زیات رای ورکوونکي برخه اخلي خو پوز د عدلی په مرسته په ټاکنو کې مداخلت کوي. دغه مداخلت کوونکي چې په سیمه ییز اصطلاح کې ورته اسټابلیشمنت هم ویل کیږي هڅه کوي چې دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز له میدانه وباسي. دغه ګوندونه د قومي سلامتۍ او بهرنۍ تګلاره د پوز پر اغیز پوښتنې لري. ویبپاڼه لیکي د پوز جرنیلان د دغو ګوندونو مشران رشوت خور ګڼي او د دوی پر ځای د تحریک انصاف مشر عمران خان په واک کې راوستو ته لیواله دي. د ټاکنو د کمپین په مهال د دواړو ګوندونو یو شمېر امیدواران پوز له خپلو ګوندونو وشو کول او د تحریک انصاف سره یې ملګري کړل. تحریک انصاف او ځینې نورو ګوندونو او آزاد امیدوارانو ته په خلاص مټ د کمپین کولو اجازه ورکړل شوه خو د اسټابلیشمنت او انتها پسندو مخالف امیدوارانو باندې حملې وشوې. په جرنلستانو هم بریدونه وشول او د پوز د عامه اړیکو افسر په یو خبري کانفرنس کې ځینې خبریالان د ریاست ضد وبلل. ویبپاڼه لیکي اسټابلیشمنت عمران خان په واک کې د راوستو لپاره له قانوني او سیاسي لارو کار اخلي. په دې لړ کې سترې محکمې نواز شریف د وزیر اعظمۍ له دندې لرې کړ. د نواز شریف دا درېیم ځل و چې دغې چوکۍ ته رسېدلی و خو د هغه په ګډون په پاکستان کې یو ټاکلی وزیر اعظم هم د واک خپل قانوني موده پوره نکړل شو. د فارن پالیسۍ تر مخه که د دې هر څه باوجود مسلم لیگ نوم ټاکنې وګټي نو پر دوی جوړ شوي د درغلې کیسونه به روان وي او دا به د پوځ او ولسي واکدارانو ترمنځ د اختلاف فضا جاري وساتي. خو که عمران خان حکومت جوړ کړي نو په دې حالاتو کې د هغه په واک کې راتلل به هومره شفافیت او باور ونه لري او د مقتدرو قوتونو په مرسته په واک کې د راتلو د تور سره به مخ وي. فارن پالیسۍ ویبپاڼه لیکي اسټابلیشمنټ غواړي چې هم واک ولري او هم ذمهواري ونه مني او په همدې وجه دوی خپل ګوډاګیان په واک کې راوستل غواړي چې ذمهواري یې هغوی په خپل سر واخلي او په اصل واک کې دوی پاتې شي. فارن پالیسۍ زیاتوي که ټاکنې هر څوک وګټي خو پوځي اسټابلیشمنټ په هر حال کې په واک کې پاتې کېدل غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چارواکي وایي د دوی د ګوند مخکخ او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په زندان کې بیمار شوی دی. د دغه ګوند رهنما رجا ظفرالحق پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټرانو یوې ډلې د نواز شریف تر معاینې وروسته هغه ته په روغتون کې د داخلېدو ویلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې رهنما راجا ظفرالحق د ګل په مازیګر له مشال رډیو سره په خبرو کې د نواز شریف د ناروغۍ پخلی وکړ. نوموړي زیاته کړه نواز شریف ته په جیل کې بنیادی سہولتونه نه ورکول کیږي. هغه د څو کلونو راهیسې د زړه مریض دی. په لندن کې یو ځل د زړه آپریشن هم کړی دی. جیل ته د بیولو مخکې د هغه هیڅ معاینه ونه شوه. د دې غفلت له وجې د هغه تکلیف زیات شوی دی. د پنډی د انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر میجر جنرل اظهر د نواز شریف معاینه وکړه او ورته یې وویل چې باید هسپتال کې داخل کړل شي. راجا ظفرالحق وویل د پیمز هسپتال د ډاکټرانو یوې ډلې هم د نواز شریف معاینه کړې او هغه ته یې هسپتال ته د تلو ویلي دي. خو هغه لا هم د خپلې لور مریم نواز شریف سره یو ځای په اډیالا جیل کې دی. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین هم د ګل پر ورځ د دغه هیواد پر عبوري وزیر اعظم ناصر الملک غږ کړی چې د نواز شریف صحت اندېښمن کړی او حکومت ته پکار ده چې د هغه د درملنې بندوبست وکړي. بل خواته د ګل په ماښام د نواز شریف لور مریم نواز څوک چې د هغه سره یو ځای په زندان کې ده په خپله ټویټر پاڼه د نواز شریف غږیز پیغام خپور کړی دی چې پکې نوموړي ویلي چې دا پیغام له زندانه ثبتوي. په پیغام کې نوموړي په خپلو پلویانو د ده د ملاتړ غږ کړی دی. نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د جولای له 14 نیټې زندان ته اچول شوي دي. له دې مخکې د پاکستان یو احتساب عدالت دواړو ته په ایون فیلډ ریفرنس کې د 10 او 9 کالو بند او جرمانې سزا اورولې وه.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې پارلیماني ټاکنې د رواني میاشتې په 25مه کېدونکې دي. په دې ټاکنو کې د یو شمېر مذهبي قمپرست او لیبرل ګوندونو ترڅنګ د لویو لویو سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي کاندیدان برخه اخلي. د دې ټاکنو لپاره د دغې ګوندونو خپل خپل انتخاباتي منشور په بنیاد کمپاینونه وچلول. په دغې کمپاینونو کې غالبا سر ولس ته د ورپېښو معاشي سماجي او ټولنیزو ستونزو حل لاره وه. خو په دغه ګوندونو په خپلو کمپاینونو کې د هیواد په خارجه تګلاره او ګاونډي هیوادونو سره د تعلقاتو په اړه کومه څرګنده خبره ونه کړه. سیاسي ګوندونه ولې په انتخاباتي کمپاین کې خارجه تګلاره د پامه غورځوي؟ د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس د سانګي چیرمن پروفیسر ډاکټر اے زد هلالی وای چې سیاسي ګوندونو ته اوس دا ادراک شوی دی چې خارجه تګلارا او یا ګوندي هیوادونو سره تعلقات د دوی دایر اختیار نه بهر خبره ده.
د پاکستان داخلي سیاست او بهرنۍ تګلارې د پردو شاته قوتونو په لاس کې اخیستي دي او له بده مرغه سیاسي ګوندونو دا هر څه منلي دي. دغو قوتونو ته یې دا اختیار خپله تسلیم کړی دی او داسې اشاره ورکوي چې خارجه معاملات تاسو سنبال کړئ. دا ډېر د افسوس مقام دی چې ټولو سیاسي ګوندونو، سیاسي مشرانو، څېړنکارانو، سیاسي کارکوونکو او مدني فعالانو دا هر څه اوس قبول کړي دي. اوس ټول بې وسه شوي دي او حالاتو سره یې سمجوته کړې ده.
که هم خاغلی هلالی د پردو شاته د غیر سیاسي قوتونو نشاندهی ونه کړه، خو د پاکستان پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون وای چې یوازې خارجه تګلار نه بلکې د 2013 کال په انتخابی کمپاین کې سیاسي ګوندونو یوازې په یو بل الزامونه لګولي او نه یې د معاشي تګلارې او نه د داخلي تګلارې په اړه کوم پلان وړاندې کړی.
هر حکومت چې راشي نو په سمدستي توګه د افغانستان، هند او امریکا په اړه د تګلارو پریکړه کوي چې له دې هیوادونو سره به څنګه تعلقات ساتو. خو زما په اند ټول سیاسي ګوندونه په ذهني توګه مکمل تیار دي چې د بهرنیو چارو تګلارې په لړ کې به د پوځ بالادستی مني.
پروفیسر هلالی وایي چونکې پاکستانی ولس په عمومي توګه سیاسي ګوندونو ته رائے د خپلو ټولنیزو ستونزو د حل په ژمنو ورکوي، نو ځکه خارجه تګلارې ته ډېره پاملرنه نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د خبريالانو اتحادیه او یو شمېر د بشري حقوقو نړیوالو ادارو ویلي دي چې پاکستانی میډیا باندې د امنیتي ادارو لخوا فشارونه دي. دا چې د دې فشارونو نوعیت څه ده په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د پاکستانی خبريالانو اتحادیه وایي چې دا مهال دغه هیواد رسنۍ د سخت فشار سره مخ دي. تیر ورځ د پاکستان فیډرل یونین جرنالیسټ مشر افضل بټ اف پی اجان سره په خبرو کې زیاته کړې چې په خبريالانو غیر اعلانیه بندیزونه دي چې له وجې دوی په آزاد مټ خبريالي توب نشي کولای. دا چې د دې غیر اعلانیه بندیزونو او فشارونو نوعیت څه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې د جنگ او د نیوز ورځپاڼې اگزیکټیو ایډیټر رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستان خبريالانو ته د مشکلات دي او هغوی اوس خپل ځان باندې یو بندیز لګولی دی. دا خو حقیقت دی، یعنی پاکستان کې چې کوم خبريالان دي نو هغه خو خطرات د هر اړخ نه دي. یو خو دغه کوم ورپکی دی د هغې طرف نه شته، د حکومت د ادارو نه شته، سیاسي ګوندونو نه، مذهبي ګوندونو نه، قبایلي هر قسمه خلکو نه هغې ته خطر شته. پاکستان په مختلفو سیمو کې تاسو په تقریبا 1,300 خبريالان د 2001 نه وروسته چې پاکستان کې ترهګرۍ خلاف جنگ شروع شوی دی، نو دا مړه دي او ډېر پکې زخمیان دي او ډېر بې کوره شوي دي او ډېر د خپل صحافت د کار هم پرېښودی دي.
دا چې د کومو فشارونو او په خپل ځان د بندیزونو خبره کیږي، آیا په دې اړه د کومو ادارو یا کسانو لخوا خبريالانو او یا رسنیو ته نیخ په نیغه هدایات ورکړل کیږي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتو ټي وي چینل خیبر نیوز ډایرکټر نیوز حسن خان وایي چې نه، نیخ پنیغه هیڅ هدایت نشته. خدا سے ماحول جوړ کړل شوی چې په خلاص مټ خبريالي توب ناممکن شوی دی.
قانوني تور باندې مکمل ازادي ده، د یو ادارې د طرفه د تا باندې سپریشنې د تیرتا او شوې تی او چتر څنګه چې باغه هیستوریکلی کم ټاکټیکس استعمالې دل. خدا دا چې یو طرف ته داسې یو ماحول پیدا کړی شوی دی، باغه کې لکه زبتا تو شو مثال درکمه چې 13 ورځ جسټیس صدیقی را د اسلام آباد های کورټ کې نیر جج دی. هغه د وکیلانو په یو دستور کې خبر وکړلی چې را د پاکستان په عدلیه باندې ازان میات که خپل عدالت میات که چې په هغه باندې د پاکستان چې کوم انټیلیجنس ایجنسی دا غي د طرفه فیل دباو دي. او دا خبره د پرندیزلو نه کړه، د دې نه مخکې دوی په عدالت کې دا خبره کړې و په خپل کوټ کې، او بیا د پاکستان د فوج مشر ته لیټر هم لیکلو هغه د ډیسیژن حوالے سره. خو میډیا چې کوم دی یو چینل چې کوم دی هم هغه شی چې کوم دی په هغه انداز کې ونه چلو، لکه څنګه چې دا غي نه پسی بیا د ادارو کلریفیکیشن چلو.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان او یو شمیر نورو نړیوالو ادارو هم په بیا بیا دا خبره کړې چې په پاکستانی میډیا باندې د امنیتي ادارو لخوا فشار دی، خو پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو دا تورونه رد کړي دي. د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندي 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2 موبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 موبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور ني موبجو.
د پیښور خلک وایي چې سبا به وټه چولو له وزي، خو دوی دا تمه څرګنده کړه چې راتلونکي حکومت به د دوی د روزګار، صحت، تعلیم او د سړکونو مسلې هوارې کړي. د پیښور صدر بازار خو زو نارینه زمنګ د همکاري سره په دې اړه خبرې کړې دي.
سبا را په 15 جولای پاکستان کې به ټول ټاکنی کیږي او عام ولس به د خپل ووټ استعمال کوي. د دې سره کم 10 کروڑ یو کم 45,500 او 309 ووټران به خپل د رایې د حق استعمال کوي. عام ولس د انتخاباتو ته څنګه ګوري او په کومه پیمانه به دوی د خپل ووټ استعمال کوي یا ووټ پاور کوي؟ په دې هکله موږ د پیښور صدر یو مارکیټ کې عام ولس سره خبرې کړې چې آیا دوی د خپلو مسلو هواري لپاره به خپل ووټ څنګه کاروي. ها که تاسو راته خپل نوم ووایئ او د کوم ځای؟
زه خو پیښور یم. زما نوم فرد سلیم ده.
ها فرد بیبي، تاسو وایئ چې سبا به تاسو د خپل ووټ استعمال څنګه کوئ؟
د دې موږ دې پسې کوئ چې موږ ملک ښه شي او امن راشي او کما دې موږ مشران دي کمی هغه داسې څوک راځي چې موږ ملک مادي هغه ترقی وکړي.
د تیر کلونه چې تیر شو تاسو سفر کولی دو چې آیا حکمرانان چې دي هغه د عوامو مسلې هواري؟
نه جی اسم نه دي کړی لا پورې. خو اوس خدای کې چې دا نوې ګورنمنت راشي نو موږ لا مسلې لږ حل کړي نو موږ به خوشحالي کو دې باندې. بس وچ امن شي کنه مدا ترقی وشي د ماشومان ته نو جابز نشته د جاب ملاو شي ورته کاروبار لیک خشي او خلک کما بهر تختی د پاکستان نه به واپس پاکستان ته راځي خپل مخلو ترقی به وکي کنه. د سره
تاسو نوم او څه کار کوي؟
زه جی حسن یم او دلته می سٹور ده.
سو وای تاسو سبا د ووټ ورکولو خپل رائے د حق استعمالولو ورسته؟
یاره ووټ خو ظلم نه کېدو خو بیا هم دغه مونږ فرض ده چې دا ووټ ورکو لګا او کاندیډیټ پچوس کو موږ چیرې خه کاندیډیټ راشي خه کس راشي چې ملخ شي دا صبح خشي زمون کاروبار بالکل تباشه وې ده. بده 100 کلونو کې ډالرز ریټس زیات شو ځکه چې موږ خو کوم سامان سره وړونو هغه موږ ته زیات پرابلم جوړ دی اوس.
هغه هم زه سوای د پیښور مسلې به څنګه هواري؟
زه خو مې جی چې نن سبا زمونږ غټه مسلې چې کوم دی هغه د هیلث او ایجوکیشن په حق له خبره ده. نو زما اوپینین خدای زما پوینت ویو کې چې اول زمون هیلث او ایجوکیشن د ټولو نه ضروری دی
چې
ان شاء الله کیږي به دا داوډ بمونږ خپل د فیوچر د بار ورکو چې زمون راډیون کې فیوچر خشي او غي ته دي دا دوه چې کوم مین سیزونه دي هیلث او ایجوکیشن دا دی ورته ملوش.
دته کې موږ سه یو ځوان هم موجود دی هغه نه ته پوسټ کو چې هغه به ووټ ولی ور کوي. ساسونم او د کوم
سه نصر الله دی او موږ خپل دلته کپړو جاب کو ټول ته خواسته چې ان شاء الله تعالی موږ به خپل او ډیر په طریقې استعمال او اوټ باندې ضایع کو چې څوک موټ ضایع کوي هغه خپل ضمیر سره جاتے کوي نه موږ سره کوي نه تاسو سره کوي دا د خپل ضمیر جاتے دی. اوټ ور کوي خیر چې چاله مور کوي اوټ استعمال ضروری دی.
دې سره فرهین هم موجود دی دینه ته پوسټ کو چې سوال به دی خپل ووټ حق استعمالوي او کنه؟ او جی السلام علیکم. بالکل زما خپل ووټ استعمالو زما خړومبي زل دی خو زما دا دغه دی چې زه خپل ووټ استعمال کم او داسې سړی لور کم چې هغه زمو د ملک او ترقی ملک ترقیو کې او هغه موږ تعلیم او د صحت په شوبو کې خړې کارونه وکړي. د ملک 40 کروڑ نزیات آبادی 80% برخه د ځوانانو ده. دا شان خصي هم د آبادی نیمایي برخه ده. کارپوهان ته ملري چې دوی د خپل رائے د حق استعمال کوي او د خپل ووټ فریضه به پوره کوي.
اوسم د دې خبرونه اخري شی بو تر رسیدلی او بشیر ګوخ سټوډیو ته راغله د خبرونو لنډیز دیولو.
د خبر پختونخوا چارواکي وایي د جولای 15 چاکني یعنی سبا لپاره په شفاف او پر امن ډول دغه انتخاباتو تر سره کول په خاطر د بیلابیلو ادارو یو کمیټه جوړه کړې ده. د صوبې حکومت تو ویان بهرامن خان نن مشال ویډیو ته ویل چې بیګا وزیر اعلی دوست محمد خان په یو غونډه کې د امنیتي ادارو ترمن د معلوماتو په وخت شریکولو او همکاري زیاتولو ټینګار وکړ. د بنو بکخیلو کم کډوالو لپاره همدغه ته یو پولینګ سټیشن یا رای اچونې مرکز جوړولو منځوري ورکړ شوې ده. دلته له جګړو پوزي ملت لوجي به کور شوی خوښه 2000 کورنۍ نشته دي او چارواکي وایي د خوښه 5000 کسانو د رای ورکولو تمه لري. د افغانستان په سرکر کابل کې نن د وو راکټونو توغول کېدو له وجې 3 کسان زخمي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نن مشال ویډیو ته ویل چې بشوي ټول د یو کور غړي دي. کومې وسوالې ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او د دانش په خبره په دې اړه پلټنې روانې دي. نن د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ابوظبي کې د افغانستان د سولې او طالبان سره د مذاکراتو په اړه خبرې کوي. د یونان د سرخار ایتنس په مشرقي برخه کې په یو ځنګل کې د اور لګېدو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 80 ته رسیدلې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپل شوي هم دي چې د ځینو حالت ښه نه ده او کېدای شي د مړو شوو شمېر زیات شي. اور د تودې هوا او سختې ګرمۍ له وجې لګېدلې. ایران وایي که امریکای بهر ته د تیلو د لیږلو مخه ونیسي ورته غبرګون به وښیي. امریکا یو شمېر هېوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې د ایران له ایرانه د تیلو اخیستلو بند کړي کنه له سختو پالیسیو سره مخ کېدل شي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ولسمشر له هغه وړاندیزه ملاتړ کړی چې ویلي وو له خلیج یاد د تلونکو تیلو مخه به ونیسي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې بشیر ګوا خوړاندې کول او د دې سره روانه خبرونه او د مشال ویډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویم بشیر ګوا خو تخنیکی همکاري ته اجازه ورکړي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. لدی ورسته په همدې چپو ډیو ریډیو اوریدلی شي. خو وخت ولرئ.